درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی و احترامات می قبول کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس هم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه وبل علی زکون کی برترو غجور صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می قدر مناوبل علی زکون کو زمرسته سودنن رسی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي هم چنان په کتاب کې صفحه 350 مینه پیل به تر 35 می سپی پری درنو زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ راپتا شو په لوست کې ولولو. عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راپتا شو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کون کوز تاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ شي او ستاسو د ټولو د مرکیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. موږ ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام کتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وعده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، چغندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه کړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همدارز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچ دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچ څخه مختلف ډول ټوکران جوړیږي، د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجان چې دي، جوارونه دي، رسیان دي، او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او هم چنان درنو ګلالي زده کوونکو، د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که چېرې زموږ څخه څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د چغندرو په هکله ولولو، چې چغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. چغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. هم چنان د بغلان په بغلان کې د بری په پاپریکې کې له چغندرو څخه بره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د چغندرو څخه موږ تاسو بره لاسته راوړو. او هم چنان درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په حق معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دی په خپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمه کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او هم چنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شونو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درناوګل لوی زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لند او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپل په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې، آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورو یې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي وي. همچنان درنو ګلالي زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندې. وسند لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر پکران هېواد افغانستان کې یو خدایي زوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، وسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې زما فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجیاګک د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې 3.5 ته رسیږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي، چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي، چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې تر څنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپل لاجوار دي، چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې، چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر 5 درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپ او جستو قانونه دي، چې دغه قانونه په خپل په هزاره جاتو د کوشت غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګي قانون نجی، د مالګي قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور زده تاسو کورنۍ دنده ده، تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکوي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال، د مسو د قانون ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ما ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زای برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف ما سم ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جام پتن. درنو ز کون کو د چز مرستا سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمون ولري. تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزان سره نوټ کړئ. ګلری ز کون کو زمرا ستاسو د نن ورځی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله نه 50 مینه پیل بهتر اتش پټیم سپېپری. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهېږئ، دویم جنوبي امریکا سیندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په هکله څه پوهېږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهېږي. نن ورځ به موږ او تاسو د دې موضوع په هکله معلومات ترلاسه کړو. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات ترلاسه کړل، چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم، چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی، لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. وروسته بیا د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی، چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی، په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي، چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو. یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپېژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر، د حوزې د ډېر لوی سمندر، د میسی سی پی سیند، چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی، چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي، درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسی سی پی سیند اوږدوالی چې دی، د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولي پورې، د مکسیکو په خلیج کې په 6,400 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی، چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي، او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي. چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیږي. یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونی جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کابل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګال وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی سه اوبه نرمې شي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیس په نام نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکیل غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکیل غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې دي منبع ځینې اکثر کې هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالپرنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوه تیویج د دې سیند اوږدوالی چې دی ترنو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي، چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي، چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري، چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولو اوبو چې د لوړو صرف ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو، سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو، یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږې او زوري لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یوځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو، د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده، چې ربني وونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړي لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی، چې د کین غاړي مرستیال بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د پارتا سیند چې بیا د دي د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي زولمونو څخه اخلي چې د خپل نننی هوا رسمو څخه له جملو څخه شمیر کیږي او هم چې نن دغه سین چې په خپل درنو ځکون کو څلور زره او سو کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونه له جملو څخه شمیر کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې یو زرو څلور پنځوس متره ته رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي یو چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچه په خپل جغرافیایي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندلی چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو ګوتو کېږي چې څلور خواوته وچې اوسي چې منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لویې وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل پنځه زر او اته سوه شل کیلومتره مربع دی. هارون سیند دی چې هغه په خپل شپېته زر اووه سوه کیلومتره مربع دی. ایری سیند دی چې هغه په خپل پنځه ویشت زره اووه پنځه ویشت زره شپږ سوه اتیا کیلومتره مربع دی. د انتاریو سیند دی چې هغه په خپله نولس زره اووه دوه سوه دېرش کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو جهیلونو څخه مې مطلب دی. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ ګورو تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ. اوس چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د سوالونو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نغین به نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمنه او کللی زکون کو ز برښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مېما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کی د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زکون کو د لوست په پیل بشو بو کی لومړی مرسته سو د استرالیا د وچی د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وجه کې زیاتره اورش کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچلین سند.